السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات درکوو. کابل کې د راتلونکو حکومت د جوړېدو پر سر بحثونه تر اوسه کومه پایله نه ښکاري.
تر دې دمه دغه خبر اترو کومه پایله نه ده ورکړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ پلیدنه سوې وه.
د چارو لوی وکتونکو مپوښتلي چې بحثونه پر څه ورټول دي.
هم داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري، هغه رامنځته شي د دنیا فشار خو داسې دی چې طالبان انعطاف وخري.
د کابل هوایي ډګر شاوخوا وضعیت خلک اندېښمن کړي. د یوې مېرمنې د سترګو لیدلې حال
یو ظلم او ستم د ښځې وهي، ساړیان وهي، شلاق ورسره ده. دا کوي د خلکو په منځ کې استمامي په هر چا ولګېدې.
او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اسد اتويشتمه یاد خپلواکۍ د بیرته اخیستو راز کمرنګ لمانځل شوې ده. په دې هیله چې یو خاورز مو تیر کړی وي د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تر راپور مخ کې د سات خبرونه او صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیزې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه شوي دي. او د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو لاسي بم اچول شوی چې څلور کسان پکې وژل شوي دي. په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د اسادآباد اوسیدونکو وایي پیښه وروسته له هغه د نوآباد په سیمه کې وشوه چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نوآباد پر پله ولګوي. دوی دعوه کوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنه یې وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. خو کونړ کې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مسول مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کسانو غوښتل د دوی سپین بیرغ کوز کړي چې پرې طالبانو ډزې کړي او پکې درې تنه ټپیان شوي. حنیف وایي دوی ډزې کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ په کونړ او جلال آباد کې درې تنو ته د مظاهرو پر مهال د ډزو له کبله مرګ ژوبل اوښتی. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیزې سره برابر ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو داسې وخت د خپلواکۍ د 102 کلیزې او د بیرغ د ملاتړ په مناسبت لاریونونه او غونډې کړي چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړي. په کابل کې ګڼو ځوانانو چې ښځې هم پکې وي د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ د ښار په ځینو واټونو کې تر دې شعار لاندې بیرغ زموږ هویت دی لاریون وکړ. اخو له خوست د راپورونو په اساس طالبانو دغه ښار تړلی. طالبانو هلته له خلکو غوښتي چې تر دویم امر پورې دې له خپلو کورونو نه راوځي. طالبانو دلیل راوړی چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د خوست ښار تړلی. د عاشورا ورځې په مناسبت د کندهار میرویس روغتون د وینې بانک ته 1,00,000 سی سی وینه ورکړل شوه. د میرویس روغتون مشر محمد داود فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کندهار میرویس روختون ته هر کال د عاشورا ورځې په مناسبت زرګونه سیسی وینه ډالۍ کیږي. میرویس روختون ته دا وروستۍ څو اونۍ د کندهار او شاوخوا ولایتونو د سختو جګړو ټپیان ورانتقالېدل او اکثرو شدید وینې ته اړتیا درلوده. په بدخشان کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړې خو پخوانۍ ازادي نه لري. د دې معلمینو له ډلې یوه هم سلیمه ده چې وایي له یوې اونۍ راهیسې د تدریس اجازه ترلاسه کړې.
د فیض آباد ښار تر سقوط وروسته موږ ته طالبانو اجازه راکړه چې دندو ته ستنه شو، خو څنګه چې پخوا په ازادانه او په خپل زړه ښوونځي ته تللو اوس نه شو تللی.
د طالبانو ډلې بیا ویلي په بدخشان کې نه یوازې خزینه معلمینو ته د کار اجازه ورکړي، بلکې د هغوی امنیت هم نیسي. په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته هغه اندېښنې اوج ته ورسېدي چې طالبان به خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو بمی برید شوی چې پکې څلور کسان وژل شوی دي. پیښه د پنجاب په باول نګر ځلا کې شوې ده. د مجلس وحدت مسلمین ویاند علامه مقصود علي نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل په باول نګر کې د محرم د لسمې د مراسمو پر مهال باندې نامعلومه کسانو لاسي بم وکاراو چې پکې څلور کسان وژل شول او د شلو څخه زیات نور کسان ټپیان شول. نوموړي پر زولي انتظامی نیوکه په کولو سره ویل چې امنیتی ترتیبات په صحیح توګه نه وکړي، خو په سیمه کې د موبایل د سرویسونو د زندیدو لوجه د پوزیانو سره په دې اړه رابطه ونه شو چې د هغوی دریس ده د حمله مسولیت چا نه دی منله. بلخو د پیښور په ګډون د پاکستان په شمیر لوی او وړو خارونو کې د عاشورا د مراسمو په مناسبت خلک راوتلی وو او غونډه تر سره کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې سبچوي ویډیویي ویناوي ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو 192 غړو ته استولې او ویلي دي د ته په پام چې د کورونا وایروس دلتا بڼه په چټکۍ سرایت کوي، نیویورک ته د مشرانو نه ورتګ بل دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسامبله اونۍ د دغه وایروس په زیات سرایت بدل نه شي. امریکا دغه راز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نورې غونډې هم په آنلاین بڼه سره شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي کزینی هیوادونه بیا هم غواړي خپل پلاوی نیویورک ته ورواستوي، نو کوښښ دی وکړي چې شمیرې کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خبرې شوې کورونا وبا له امله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د نړۍ مشرانو خپلې سبچوي ویډیویي ویناوي ورستولې وي. دا وو مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. آدرس یې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د راتلونکو حکومت د جوړښت په اړه لا هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه کومې ځانګړې پایلې ته نه دي سره رسیدلې. که څه هم پر خواله رسنیو د ځینو سیاسي مشرانو او طالب استازو د لیدو کتو انځورونه لاس په لاس کیږي، خو دغو چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت په اړه کومه ښکاره پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي فضل هادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی او مل پلاوی له دکاته سره کړی دي. دا چې په کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه وروستي بحثونه څه دي او چیرته رسیدلي، لګ وړاندې مې همکارې داسې جزئیات راکړه.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ څلورمه ورځ ده، خو لا هم په دغه هیواد کې سیاسي او حقوقي خلا پر ځای پاتې ده. که څه هم له تیرو دوه ورځو راپدې خو په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیدکاته او خبرې روانې دي، خو ځینې سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه. همدارنګه د کریم خلیلي، محمد محقق، یونس قانوني، صلاح الدین رباني په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړېدلو لپاره د پام د راړولو هدف خبرې کړې دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار ازادي راډیو ته د وی پښتنې په جواب کې په یو پیغام کې لیکلي چې خبرې روانې دي، خو تر دې دمه د راتلونکي حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع د ترنګوالي وخت او ګډونوالو په اړه لا بحث نه دی سوی. دا په داسې حال کې ده چې له قطر نه د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی. ویل شوی چې دغه پلاوی به کابل ته هم سفر وکړي. هڅه موکړه په دغه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته محمد اشرف غنی له متحده عربي اماراتو نه په یو تازه ویډیویي بیان کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په هدف د پیل سوي خبرو نه ملاتړ کړی دی.
و موردل چې په کابل کې د طالبانو او یو شمیر نورو سیاستوالو ترمنځ د راتلونکو حکومت او نظام د جوړیدو پر لارو چارو خبري روان دي. نن او پرون د طالبانو د مشرانو او د جمهوریت یو شمیر سیاستوالو ترمنځ د لیدو کتو انزورونه هم رسنیو ته راوتلي. اوس پښتنه دا ده چې طالبان د څه ډول حکومت او نظام د رامنځته کېدو فکر لري. د دوی نظام باید څه ډول وي چې هم په کور دننه ټولو ته غیږ پرانیزي او هم یې نړیوال په رسمیت وپیژني. لګ وړاندې مې د سیاسي او حقوقي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وپوښتل چې ولې د څلورو ورځو په تیریدو د سیاسي خلا ډکېدو ته اقدام نه دی شوی.
او زه فکر کوم چې د فتن لپاره به د نظام بحث نه وي مطرح، د فتن لپاره به د یو حکومت د جوړېدلو بحث وي چې همدغه رامنځته شوې خلا تشه ډکه شي، ځکه یوازې د حکومت تشه نه ده، دلته د حقوقي نظام تشه هم ده. اوس دوی معلوم نه دي د کومو قوانینو له مخې دا هر څه باید په مخ لاړ شي. تمه داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري هغه رامنځته شي، او بیا هغه موقت حکومت شاید نومې وګوري، شاید یو لنډ مهاله جوړښت وي، هر څه چې وي هغه به بیا وروسته زمینه دې ته مسایلې چې اساسي قانون تعدیل شي، د نظام ډول باندې بحث وشي،
او دغه عبوري اداره چې رامنځته کېږي یا انتقالي دوره یا هم د واک د لیږد اداره، دې کې به څوک فکر کوي طالبان به مشري کوي او که نه فکر کوي دغه سیاستوال چې پاتې دي لکه ښاغلی کرزای، عبدالله او یا هم د جمهوریت یو شمیر نور اعضا؟
د دنیا فشار خو داسې دی چې طالبان انعطاف وښیي، اما معمولا سیاسي جوړجاړی چې هغه نظامي برخه ولري، یعنی په کانفلیکټ هو یا نظامي شخړو کې، هغه بیا د جګړې میدان ډېره زیات فیصله کوي. په دې کې اوس داسې یو وضعیت نه دی چې دواړه لوري جګړې میدان کې بنبست رسیدلی لکه دوه کاله مخکې چې داسې وضعیت وي، یو کال مخکې و. اوس یو لوري جګړه ګټلې ده، نو ګټونکی به خامخا حکومت جوړوي.
بلې، او سعادت صاحب، نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو په کابل او په ټوله کې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې، اما سیاسي خلا لا هم شته، حقوقي خلا لا هم شته. فکر کوي څه موانع دي چې دغه موقت حکومت یا هم یو سرپرست حکومت یا هم انتقالي حکومت نه اعلانېږي چې د خلکو اندېښنې یو څه له منځه لاړ شي؟
البته د یو حکومت د تشکیلولو لپاره دا ډېر زمان نه دی. تاسو اوس د ولسمشر غني یا د ولسمشر کرزي د وختو کابینې لیدلې چې په یو کال کې به هم نه جوړېدلې، یو نیم کال کې به هم نه جوړېدلې، واړه واړه کوچني اختلافونه به. اوس یو نظامي جریان راشي، هغه یو ملک ونیسي، هغه دومره عاجله کابینه نشي جوړولی. اصلا غټ مشکل دا و چې دغه نظامي حالات دومره په چټکۍ په مخ لاړل چې د دې سرعت ډېر زیات و، اما د سیاسي پروسې سرعت کم و. طالبانو هم د اټکل په دې شکل نه کاوه، دا یو مشکل و. دویم مشکل دلته دا هم و چې غني په دا اوله نه تر پایه پورې داسې لوبه وکړه چې هر څه ډېر خراب کړل. دریم فاکتور د فکر کوم چې طالبان به خامخا په دې وخت کې مقاومت کوي، او دوی به غواړي چې نور ته ډېره ونډه ورنه کړي، مګر اخواته دنیا فشار لا هم شته. دوی نه غواړي چې په سیاسي لحاظ بیا یو تجرید شویو یا متروکه جزیرې غوندې یو حکومت جوړ کړي. دا ډېره زیاته او سخته جګړه وه دوی لپاره، ډېره زیاته سخته مبارزه وه، موږ تاسې ټول شاهدان و. نو اوس دوی هم باید یو خاص تدبیر هلته ولري چې دوی په منځ کې نارضایتیانې پیدا نه شي. نو همدغه څلور پنځه دلیل دي چې دا لږ ډېر وخت نیسي.
اوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه هم پیدا شي که څه هم طالبان نه جوابوي، خو ښه ده چې له حقوقي اړخه پرې تبصره ولرو. طالبان راغله کابل ته، د قطر د رهبری غړي هم لاړل کندهار ته، اما د دوی مشر لا هم څراکې نه لګیږي، حد اقل یو پیغام هم نه ورکوي.
او دا مهم سوال دی، ټول په ذهن کې شته. اما داسې فکر کېږي چې د دوی مشري انتقال شي کندهار ته، منظور مې رهبر دی، دا به هماغه رقم باندې چې د دوی فقید مشر ملا محمد عمر په کندهار کې اوسېده، ممکن د هغه کور چې د لوی ملا سرای بولي هلته راشي، رهبري د هغه ځینه وشي، مګر د حکومت چارې یا د اجرایه قوې برخه هغه دلته په کابل کې وي چې هماغه شورا وي او بیا کابینه وي.
څه کول په کار دي د طالبانو رهبري ته؟ دوی باید څه ډول نظام، څه ډول حکومت جوړ کړي چې هم په کور دننه دغه ټولې پرګنې سره راټولې کې، د سیاسي چیرې سره راټولې کې، او هم د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د هیوادونو قناعت ترلاسه کړي، او هغوی هم په رسمیت وپیژني؟
ښه، طالبان ته سخت خوښ شروع سو، یعنی د جګړې میدان یو رقم خلکو ډوډۍ ورکول ځای ورکو دی یوازې جګړه کوله، اوس خو دوی باید خلکو ته ډوډۍ ورکړي، دا نقش بل رقم شو، کار باید ورکړي، حکومتداري باید وکړي، عدالت باید تامین کړي، امنیت باید وکړي. د دې ټول لپاره د طالبانو سختې ورځې له دې نه وروسته شروع کیږي. نو افغانستان یو غریب هیواد دی، د طالبانو تیر نظام کوم تجربه کړی، دا شل کاله جګړې کې هم دا تجربه کړه، چې که دوی وغواړي په همدا شکل باندې چې تنه ځان وغواړي په مخ لاړ شي، شاید دوه کاله وروسته نارضایتۍ داسې شي چې دوی مشروعیت وننګوي. زما باور دا دی چې دوی خپله غېږه پراخه کړي، اما ډېر زیات داسې ائتلافي شکل ته ورتګ دا دی د افغانستان په نفع نه ده.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اسد اتوشتمه له انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 102مې کلیزې سره برابر ده. پرون ډیرو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د دغه ورځ لمانځلو ته اجازه ورکړي، خو په یو شمیر سیمو کې راپورونه دا ښیي چې دغه مراسم او د بیرغ په ملاتړ راټولیدنې په تاوتریخوالي اوښتې دي. دا چې وروستي جزئیات څه دي، په افغانستان کې دغه ورځ څه ډول لمانځل شوې ده، همکار مو صفي الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی د محل سټوډیو کې دی را سره. ستانکزي صاحب، ستړی مشه کې اوریدونکو ته دا وایي چې د اسد اتوشتمه یا د ازادۍ د بیرته اخیستو ورځ چې نور کله به په شور او ځواک لمانځل کېدله، نن څه ډول لمانځل شو؟
مننه. نن په کابل باندې د طالبانو د ولکې د رسمي د ټینګښت د رسمي اعلان څلورمه ده، خو په یکشنبې ماښام کې ونیسو د طالبانو د ننوتلو کابل ښار ته پنځمه ورځ ده. 102مه کلیزه د استقلال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټول افغانستان کې دا ډله حاکمه ده، او لکه چې دا ډله ښارونو ته ننوتله، له دولتي ودانیو د افغانستان ملي بیرغ درې رنګه بیرغ راکوز کړ چې دوی دغه کار د خلال د ورځې په درشل کې کړی دی. په همدې خاطر باندې هم د خلکو مخالفتونه او غبرګونونه ډیر شول. سره په تیرو دریو دوو ورځو کې په کونړ، ننګرهار، خوست کې مظاهره وشولې، خلکو د ملي بیرغ درا کوزولو په غبرګون باندې مظاهره وکړلې، او د طالبانو له وسلوالو سره یې خوده بک، د طالبانو وسلوالو هم په دوی باندې ډزې کړې دي. په ننګرهار کې حتی د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي، او ترڅنګ خلک ژوبل شوي هم دي. په خوست کې هم پرون د هوایي ډزو خبرې شوي دي، او خلکو د طالبانو بیرغ راکوز کړی دی او خپل بیرغ برته پورته کړی دی د ښار په مینس کې، او لانجې جوړې شوې دي. نن چې د استقلال ورځ ده، په کابل کې د وزیر اکبر خان غونډې ته ګڼ خلک ورټول شوي وو. دا هغه غونډې ده چې د افغانستان تر ټولو دنګ او غټ بیرغ پرې زړول شوی و، خو کله چې طالبان راغلل له لومړنیو کارونو دا و چې دغه د افغانستان د تر ټولو لوی او جګ بیرغ دا چې د هند په مرسته باندې دا د افغانستان لپاره ډالۍ شوی و دای راکوز ک، او دغه کار په خوال رسنیو هم غن خبرګونونه و پاره و لونند د په کابل کې خزو نارینه او ځوانانو د دې کار په ضد باندې مظاهره وکړه. خو په کابل کې د ډزو د خشونت راپورونه نه دی ورکړل شوی. همدارنګه د ارک تر مخې هم، او همدارنګه پرون د حضوري چمن سره هم خلک راټول شوی و مظاهره وکړلې. د کابل مظاهره چانو د ملي بیرغ په ملاتړ باندې شعارونه ورکړي دي چې ځینې غږونه خده واورو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل، دا خلک د کابل ښار په مینس کې د ارک تر مخې چې اوس د طالبانو په ولکه کې د راټول شوي دي، ښځې او نارینه ټول د افغانستان له بیرغونو سره دي، او شعارونه ورکړل چې بیرغ د دوی چې بیرغ زموږ هویت دی. خو په کونړ کې د رویټرز خبري اژانس په اساس باندې همدارنګه د خپل ځایي طالب چارواکو په حواله باندې تایید شوی ده چې هلته د بیرغ د درولو په مناسبت باندې چې کوم خلک راټول شوي وو، په هغو باندې طالبانو ډزې کړي دي. د طالبانو د والی ویاند مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته ویلی دی چې برید کوونکي طالبان وو خو دوی نیولی دی او پښتنې ترې کوي. دوی ویلی دی چې مظاهره چانو د دوی په خبره د طالبانو سپین بیرغ راکوز کړي او په همدې خاطر باندې طالبانو ډزې پی کړي دي. هغه کسانو چې مظاهرو کې ګډون کړی دی هغه ویلی چې دوه کسان وژل شوی دی په دغه ډزو کې او درې تنه ټپیان دي. خو د والی ویاند د طالبانو یوازې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. په ننګرهار کې ما یادونه وکړه چې هلته هم مظاهرې شوې دي خو له خوست راپورونه وایي چې خوست ښار نن په مطلق ډول تړلی دی. نن چې د استقلال ورځ د خوستیانو ویلي وو چې راوځي به لاریونونه به کوي، مګر طالبانو ویلي دي چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خوست ښار تړلی دی.
همکار مو صفی الله ستانکزی و چې نن د افغانستان په لویو ښارونو کې د استقلال یا له انګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 102 په مراسمو راته معلومات راکول. طالبانو دومره ویلي چې د دوی راتلونکي نظام یا راتلونکي مشرتابه به د افغانستان د بیرغ په اړه پریکړه کوي، خو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم خپل بیرغ چې د دوی د تحریک بیرغ دی او هم د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ته درناوی لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو را سره پات شي. وړاندې درته په خبرونه کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه هم راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره یو شمېر ښځو مظاهره کړې ده. دوی له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوله.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف د غلاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول ورسته تر سره کیږي. لاریون د یو شمیر میرمن لخوا د شوارونو په لیک ډولو سره د جمهور ریاست په مخ کې تر سره شو. د غلاریون افغان خزي شته تر شوار لاندې تر سره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی عکسونه ښیي چې میرمنې د کابل په سلور لاري کې د سو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابه کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبانو څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې لس کالی له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وای، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
مې یک خبرنګار، صدای مې صدای ملت ما هست.
د یوې خبریالې په توګه زما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموشه سي، زما ملت او زما همجنسه میرمنې زیانمنېږي. د ښځو د حق څرګندولو لپاره میرمنې باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی تر څنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږکلنه دوره تیره کړې ده او ښځو ډېر څه له لاسه ورکړل. نور نه غواړو فرصتونه له لاسه ورکړو.
نیمه بیشتر جامعه عقب زده بشه.
فاطمه یو بل میرمنه ده چې د آزادۍ او لاسوتر څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې په هیګیا خځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنې لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټوله نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې حقوق خځو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. خځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، خځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د خځو د فعالیتونو په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی، خو تیر ورځ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په کابل کې په خپل لومړنۍ خبری ناسته کې خزه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندې دي. خغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کاله مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان میرمنې د طالبانو د پخوانی حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وي او آن دا اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له میرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
په کابل کې مو د خځو د مظاهرو په اړه واوریدل. خځې دا مظاهره داسې حال کې کوي چې کابل ته د طالبانو د راتګ 15مه او ارګ ته د ننوتو 4مه ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ وروسته د کابل په هوایي ډګر یا د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د خلکو ګڼه ګوڼه له حده زیاته ډیره شوې ده. دغلته د خلکو ګڼې ګوڼې ځینې اندېښنې پیدا کړې دي او د ګډوډۍ او د ټیلماټیل له کبله خلکو ته مرګجوب له هم اوښتې ده. تازه د امریکا حکومت دغه هیواد ملکیانو ته کوته اجازه ورکړه چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه دا ده چې دا الوتکه د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایثار پاتې دي. همکار مو صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال په سټوډیو کې د موضوع جزئیات را سره شریکوي.
د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې چهارشنبه ناوخته د امریکا ملکی الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیکت په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رويټرز خبري اژانس د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایي ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپل له دې امر مستثنا ده. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د زرګونو کسانو د لیګ لپاره د ملکی برخې له پیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي که څنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپل ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړي چې دا 15 ورځ د طالبانو په پلازمینه کابل ولکټینګ کړي. خار ته د طالب وسلوالو پر اتک سره لزګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په لور وخوځیدل او هر یو هڅه کوله چې پښتا الوتکو کې ځانونه له افغانستان وباسي. خود راپورونه لمخي امریکا او نور اروپایي هیوادونو هغو خلکو ته چې تمه د دوی ولیکدوي مخکې لمخکې احوال ورکړي او بیل سند څوک په الوتکو کې نوړي. د خلکو د غنی غونی د کمولو لپاره په هوایي ډګر کې لومړی ورځي شته امریکایي پوجانو او طالب وسلوالو هوایي دزي هم کړی دي. مخکې ورځو کې د یو شمیر خلکو د مرګ جوبلي راپورونه هم خبر شوی وو. تازه ازادي رادیو ته د کابل یوې اوسیدونکو د یو پیغام په استولو له طالب وسلوالو شکایت کړي چې په هوایي ډګر کې په ورټولو عام خلکو ډیر زور زیاتای کوي.
خلک وهل تکول چا سره چې اسنادونه دي هغه هم نه پیډي سي تیرسي او دا چې خلک و مس وجو مرواړی د څوک اسناد نه لري هغه هم ولړ دی مالته. نو یو ظلم او ستم د خزو و هي ساړیان و هي شلاق ور سره ده. دا ذکرې د خلکو په منځ کې چې مامي په هر چا ولګره هیڅ فرق ورته نه کی هغه زناود کوتون راټول سوی دي. هغه په خو باندې به ډیر شکر وباسي دوه نه دا دیګه ربیع الله مجاهد او که هر څوک چې دا غږیده دا ټول خبرې دروغ دي. باور په خدای وکړه په دې مظلوم ملت هیڅ وخت مکویا چې دا چې بد و داسې بد وضعیت چې په سرکو اول خو د ډار راځي چې د باندې نه وځي چې بیا وځي هغه خلق سره کوي چې څوک به یې هغه ځناور سره مونږ کوي.
طالبانو لا په خلکو باندې د زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې خو په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د هوایي ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتې راتلو تر څنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو د چهارشنبې ناوخته د اګست 14مه وویل د اګست 14مه تر اوسه پورې کابو 6000 کسان له افغانستان څخه د هیواد ته لیږدول شوي دي. امریکا پلان لري چې په ورځ کې 15000 تر 9000 کسان د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ د کابل د نړیوال هوایي ډګر کنټرول پلاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي استلولو د بهیر لپاره په کابل هوایي ډګر کې میشت شوي او خای د اگست تر 13مه ورهاخوا هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. نن ماسپښین منګه د میدان وای خواته لاړلو. اول ته د منګ مسافر ته باور په خدای وکړه چې ځناورم په ډیر ښه دي. ځناور باندې مې شکر وباسي چې په ځنګل کې ګرځي کنه بیا مې شکر وباسي. یو حال ده چې خلک وهل تکول چا سره چې اسنادونه دي هغه هم نه پیډي سي تیرسي او دا چې خلک و مس وجو مرواړی د څوک اسناد نه لري هغه هم ولړ دی مالته. نو یو ظلم او ستم د ښځو و هي ساړیان و هي شلاق ور سره ده.
سلام علیکم. نور الله ماته لوګر ولایت مرکز پلیلا ماړوند و ورور دغه د لوګر کوملی واچو دا ټول طالبانو پلیکو کې کوچان او نور خلکو دغه ټول چور کړل د کمانډو ټول تجهیزات او وسایل چې ټول لزان سره غلا کړل. طالبان په خپل پوار وار په مقرر ډول باندې ملاته وای چې موږ بیرته اصلاحات راو اردو جوړو. نو دغه دوی تجهیزات او وسایل چې ټول چور شول او ټول لاړل د افغان ملت بیت المال حساب کې دا شان ټول چور سلو دا او بیا سوک جوړي.
الو السلام علیکم، زه عمر افغان د پکتیا ولایت زرمت له سوالی څخه د سره تماس کیم. زه د طالبانو له مشرانو څخه دا هیله لرم چې نن د ازادۍ ورځ ده او دوی ملي بیرغ ته اجازه ورکړي او ملي بیرغ له منځه نه یو نشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف اللہ افغان خبر کوم د جلال آباد ښار څخه. محله تفاضه د طالبان وروڼو څخه زاده د زراغلي مخابرات چوکي ولاړ یم. افغانانو غوښتل چې خپل دشن ولمانځي بیرغونه ورسره دي، دین چې مخابرات چوکا کوټکي ورسره دي، هغو سره بیرغونه دي. وایي موږ کله د چا کار وو دین پورې دي وای فایرونه دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبرونه لري. مخکې لري چې نورو پروګرامونو ته راشو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی نه اورو.
په کونړ کې د جشن د لمانځنی په مراسمو د ډزو له امله 50 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی. د اسد آباد اوسیدونکي وایي پیښه وروسته له هغه د نوآباد په سیمه کې وشوه چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نوآباد پر پله ولګوي. دوی دعوه کوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنې وژلي او درې تنې ټپیان کړي دي. طالبانو ویلي برید کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې کوي. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیزې سره برابره ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د عاشورا ورځ په مناسبت د کندهار میرویس روختون ته د وینې بانک د کندهار د میرویس روختون د وینې بانک ته 1,00,000 سی سی وینه ورکړل شو. د میرویس روختون مشر داوود فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان شیعه وګړو د عاشورا د مراسمو په مناسبت د امام حسین د وینې بانک ته خپل وینه ورکړي. په بدخشان کې یو شمېر خزینه خوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړي خو په خوانی ازادي نه لري. د پاکستان په پنجاب کې نن د عاشورا په مراسمو باندې بمی برید شوی. د راپورونو له مخې پیښه په باول نګر سیمه کې شوې چې پکې 4 کسان وژل شوي او له 6 کسانو څخه زیات نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت دی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. پته د ازادي راډیو .com. له دې سره د دې خبرونې خبری مسایل رانغاړو. ورځو اونیزو پروګرامونو ته امنیت او سالم چاپیریال ورپسې کور کلی ماهروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي؟
ما غوږ زموږ ته ویل مول ولی بی بی اوا به درو باندې هي څه نوم ده ویل ځان او غوا خندا نومونه او خلک دومره په سینه ګرځي.
نن په امدیا کله خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم دغه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکي چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت دغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره بعد دغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پای همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدي د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ور باندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم، بالکل سرخوش زه نه پوهیږم سرخوش څه مانا. شیرینگل هم ده، نر نوم ده، هم ده خزی نوم ده، لکه شاگل، ماگل، کندیگل. ما فکر کرده چه ده به خزی وی، مگرم آقا نروی نام ماست، شاگل نروی.
هر کسان چه دی نوم پا ای خودلو که غور نده شوی، وای چه واسی خپل نومون ندی خواه. پا باغ زنانه که دوکان داره روشن لنور خبرو سره.
د خپل نوم نامی والا مور میشه ده نوم می روشن ده نونو پیگم ها. خو مقصد نمی خواهی گی دانو رو که که خیلی نوم بای را باندی خیلی موقع بازی مور تایی میلی مالی ولی بی بی آقا با دی را باندی خیلی سخی نوم ده ویلی زن آقا و خندان نومونه و خلق دوم را پسی نگرزید دی مور ده سخی نومونه دی یوی دیوه ده بلای روحینا ده یوی بی بی رقیه ده بلای بی بی آجره دغه نمونه مو پر لورګانې هي فکر زره تر دې کوم باید او خنوم باندې یاتسي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلی نوم کې هودل دي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصاله حق ته چوغره غی اسلامی حق ده. د اسلام نظر نه خنوم انتخابول ده ماشوم حق ده. نبی علی صلوات و سلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي. په هغه حقونه کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه د چې غته خل نوم انتخاب سي، د خل نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول ده ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم تر انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونه باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کی چې هغه نوم دې شرم او د آر بایس وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښیده. په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخته زدار ازوندې سي رومیسا نه مالک مور و او نبی عليه الصلاه والسلام ته ډېر ګرانه خزه ول. دا رقم عمره یو نوم ده نبی عليه الصلاه والسلام دا نوم خو خکړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خوښي خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، پارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو اشاری په ډیره زرنګي او په اصلاح په غوړ نه کدی، او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کوي سي په ماشوم غیزو کې کنه. هغه نوم دوی کدی چې خپلې خوښي
کچې یو د سینو می ځای د ماشوم خوښ نه یا هغه د مناسبه معنا ونی لري دا څومره بد تاثیر کولی سي.
غواړم څو ستونزې یادونه وکم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته به اصلاح په ژور خپګان اخته کیږي، په استراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختیه شقاوت ورکي.
ډیری نمونه د اروپایانو له نظره د کړنو لامل ګرځي، یعنی ډیری داسې نمونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي که بد نوم پکې دی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي، یعنی هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوش واوسي. د نوم او جرات ترمنځ یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کولی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي، که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي، یا که موږ بد نوم پې کېږدو کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نمونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نمونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نمونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپل څه رقم نمونه اوریدلی چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دای به معمولا کوڅړه پلانډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکی نوم ګدی په خپل بچی، دای به په خونځي کې خینوم لري اخلي لایق به زحمت به باسي. زکی څه معنی ورکوي؟ زکی خوب دی او شعر معنی ورکوي، او سرتور څه معنی ورکوي؟ لنډغر څه معنی ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچی زمری نوم ګدی، د زمری خوندې به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همداسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي، یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په ټلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه بیا کېدی سپ ټولنه کې د سره استفاده سي. مثلا اسامه تروریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي، یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستی مورد چې یادونه غواړم وکړم هغه اړیکې دي، یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي، یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي، یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي ترڅو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو، یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوښ سره کینو خبرې وکړو، او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچی، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. نو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
درنو دوستانو سلامونه می اومنه کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کارپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو، ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه یې څرګندیږي، د میرمنې او خاوند ترمنځ یو دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي، چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې میرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا میرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره میرمنې ته ورکوي، میرمنه هم دا خپل حق ګڼي. که اړتیاوې که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي، چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدون کې رحیم وای،
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې ما شی واخلي خپل فامیل ته، خپل پلار ته، خپل ورور ته، خویند ته ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهم دي ما ته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم پیسې، ورته ورکړم، ورسره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته، زه همداسې په خپل خویندو په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ورکړه چاکر ته، زه میلې ته زه همسې زه مصرفوم، بعدوم هم د ما ته چې توجه نه کوي دې ته، ماشومان ته د ژوند زندگی ته زم نه کوم، د مې څه هم زه خو د مسؤلیت نه لرم چې زبا ده پیسې ساتم او ته به په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نور ما ته به توجه کوه، زه مې توجه نه کوم، سره هم شاخه کې زم ورسره کوم.
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسي وستون سره مخ دی. نو ما وړای وای هر څه چې کار کوم یو مې دونه کیږي، که زه یو روپۍ په خپل کورنۍ مصرف کړم میرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راوړم کورته، او دغه چې بس زی په ولرم د په بل لاره باسي وظیف لاس ټولم د په جارو باسي، او کور کې مشکلات زه ډیر دي، بچان مې بس کالی راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره او پیسې نشته ده چې زه ماشومان د پیجامې واخلم، قربانۍ مې روانې دي، قربانۍ پیسې مې سره نشته ده. نو د دې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رفتونه اخلي ځان لپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم، او دا چې دا زه په لاس راټولم په روړم او دا په راشپیل غوندې په لکوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوساته، د مور او پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالي مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وړي. نو دا هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نه سم تا نه څه بهتره یم، خو هغه خپل رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیه وایي،
زه خپل شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي، پیسې وي، وي سمه پلار کړم چې هغوی ته ورکړم، یا د عقدې د مخنه، یا د کینې د مخنه، یا دا چې د لورښځه مې د پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم، زم دا کار کوم، زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري، که توفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ ورته اخلم، نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما همدا کور ده، نو دا په دې معنی نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم، او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پس انداز که زه د ورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم، هغوی زما پیسو شان ته وګنې دي، او دا اصلا د مور پلار د پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، د ما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنی وږې سترګې یم، چې د دوی فامیل د دوی کور شیان لکه چور چی ویسم هلته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وای چې دا طبي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې دې موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي،
که چیرته خاوند ژوند جوړ وي، پیسې ولري، او د خپل خواخ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې ښکار کول او دغه سي بي ځای مصارف کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او کچیرته د دې خوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پامونه کی او دغه پیسې الهاله خرچ کی مصرف کی، نو دا بیا د خوند او د خزي په ژوند باندې ډیر منفي غیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای باید میرمن دا درک ولري چې دا کورنۍ خپل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي. او بل موضوع دا چې کده دې خوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینی او حسادت لمخې ضربه و نه رسوي. خدا سي هم نه چې په یو کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دی وګوري.
خزي ته په کار دا چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغه سي مصارفو څخه، له دغه سي عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي خو دا ساده او د عزت له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست و بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درمنه دوستانو د خبرمنې په دې برخه کې مو دا پوښتنې چې ولې ځینې میرمنې له حد ډیر مصرف او پلارګنې کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاء الحق شمس څخه په وی مرکه کې کړي چې اوبېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کوم چې په ځینې کورنیو کې ځینې میرمن شتري چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وای چې خاوند می خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم خپل پلار غنۍ باندې که ضرورت وي کنه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرزی کوچنیواله دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ او دغه تاثیر لري په لویوالی باندې او په پورتنی سن باندې او نورو مسولیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د زهنی اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه په سکل یاستو، نو واقعي تکیه موږ ته مغه پلرنې کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خويندې مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لوبټوب ورکو. بل مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او جوړوالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډیری د اړیکې ډیری عاطفي شي، محض عاطفي شي بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعاد لپاره کم څه پکې پاتې کیږي. یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی سي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په مهال زده کوي او اخلي په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کیږي. متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو دونه ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم د دغه چلندونو سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
اوس مثلا کدا لاړی هم چې دا عمومي خاوند په خپل پلارګنی مصرف او میرمن هم همداسې مصارف زیات کی د زړه د کینې لمخه، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډیر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول، دا طبیعي ده چې ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپل منځي اړیکې د دوو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپل منځي اړیکې ضعیفېږي او خرابېږي، سړېږي. بل پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتېږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي او د کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي. تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، له کینو ډک وي زړونه.
حل لاره څه کېدای شي؟ په کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشحاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي. تاسو
لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کو او په باندې ودرېږو. پوه شو چې زمونږ ګډ ژوند چې کله مخ په پیل کړی دی زمونږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي، او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي. کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي، او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېریږي. بله حل لارې دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخ کې تغییر وکړو. موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچني نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې زموږ مسؤلیتونه نور راته واخلي او سرته ورسي. موږ خپله مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کړو او د دغه نوي مسؤل هویت ځان ته پیدا کړو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دای باید داسې چلندونه کوي چې هر څه په باد ورکړي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو دوی د په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي، د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدر من اوریدونکو، دا هو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.